سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجې شوي زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د ژوند رنګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې عصمت سروان پکې ساسې کوربه ده. خطر هغې وړاندې خبرونه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې د پریکړې لیک د هرکلی تر څنګ د ښځو خلاف د خپل رژیم اقدامات د افغانستان کورنۍ او ټولنیزه مسله بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز وخنده او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو نجونو خلاف خپلې پریکړې سملاسي بیرته واخلي. خو د طالبانو د بندنیو چارو وزارت بیا وایي چې د امنیت شورا د 2018 نمبر پریکړه لیک د دې خبرې هرکلی کوي چې د افغانستان پر حاکمیت خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالی ټینګار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي، خو تفاوتونه باید ومنل شي او سیاسي نه کړل شي. دا بخښ نړیوال سازمان وایي چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړلیک په ګډه اعلامیه کې د هغوی ملاتړ وشي. دغه سازمان پرون پنجشنبه په یو اعلامیه کې که څه هم د افغانستان په باب د امنیت شورا غونډه د سملوري د تګ لپاره ستایلې، خو ویلي دي چې د امنیت شورا په پریکړلیک کې د خلکو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو لاملونو سره باید د حساب کتاب اړتیا هم شامله شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړلیک کې له طالبانو وغوښتل شوي دي چې پر ښځو او نجونو ټول لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې ویلي دي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. همدارنګه د بخښ نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک چې مخکې مو یادونه وکړه چې پکې سره ویلي دي د افغانستان په چارو کې باید او همدارنګه د چې په ښځو باندې بندیزونه وضع شوي دي باید د طالبانو لخوا د هغوی غندنه شوې ده. بل لور ته بیا د طالبانو حکومت د ثور یا غوی میاشتې اتمه یعنې د پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بریا، ازادۍ او نجات ورځ بللې ده. د طالبانو په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي چې د افغان مجاهد ملت قربانیانو نتیجه ورکړې ده او ولس د کمونیزم له خمار څخه نجات موندلی دی. نن جمعه د غوی یا ثور د میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له یو دیرشمې کلیزې سره برابره ده او نن سهار د اوکراین پر خارونو د روسیې د حملو په تاسه سپه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغه کسانو د وژل کېدو راپور محلي او پوځي چارواکو ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین د ختیځ په ویجاړ شوي ښار بخمود کې هم د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي.
د ژوند رنگونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو عصمت سروان يم. د ژوند رنگونو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د مزک لاندې اوبو په اړه خبرې کوو. په هغو هیوادونو کې چې ورشتونه ډیر هم کیږي، د دې لپاره چې سړکونه او پیاده روانه پاخه شوي، دې ته توجه ډیره کیږي چې تر مزک لاندې اوبو سطح ټیټ نشي او تر وسه وسه هڅه کوي چې د مزک لاندې اوبو څخه زیات کار وانخلي. خو زموږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په وروستیو څو لسیزو کې نه یوازې دا چې د پخوا په پرتله ورشتونه کم شوي، بلکې د مزک لاندې اوبو کارول زیات شوی دی. په ډیرو ځایونو کې خلکو ژورڅاګان جوړ کړي او په لمریزه انرژي په بدریغه ډول او براباسي. لدې کبله په ډیرو ځایونو کې کاریزونه لمنځه تللي او کال په کال د مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه نورم ټیټی شي. په روانه خبرونه کې د دې کار پر عواقب او لخپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د غراس په دې ژغي جو چې څنګه له اوبو داسې استفاده وکړو چې ضایعات کم شي، مزکه تل لښ خطر پیښ کړو او د چاک او بوټو چاره هم پرې وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دی ښاغلی محمد عاصم مایر چې د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت څیړونکی دی، همداراز د اوبو د مدیریت انجینیر وحیدالله صافی او بخشی وحیدالله صادقی. دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسې اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې که نظر لري، پوښتنه لري، له موږ سره تماس ونیسئ. همداراز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له طریقې کولی شئ خپل نظرونه راواستوئ یا هم پوښتنې facebook.com/azadiradio. تو شیبې وروسته به د واتساپ او ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم. لومړی به ورشم میلمنو ته. لومړی ښاغلی مایار، د مځکې لاندې اوبو څخه زیاته استفاده څه تاوانونه لري؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو طریقې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. مهمه پوښتنه ده او هغه ده چې د ځمکې لاندې څخه اوبه باید هغه مهال داسې وي لکه له سپما حساب یا زیرمه شوې پیسې، او د زیرمه شویو پیسو څخه استفاده هغه وخت کېږي چې نورې لارې په چا باندې ودرېږي. نو په همدې ترتیب باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه هم هغه مهال استفاده کېږي چې سطحي اوبو څخه کارول ناممکن شوي وي، یا هم د وچکالۍ یو نور سخت شرایط وي. خو متاسفانه که موږ تاسو ګورو اوس وضعیت کې په هر حال کې، یعنی په نورمال وضعیت کې هم د سطحي اوبو څخه د استفادې په ځای باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده ډېره شوې، او دا د دې لامل کېږي چې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې چې هغه هم محدودې دي زر ټیټې شي او ورو ورو دا له منځه لاړ شي. دې زیانونه نور هم ډېر دي، ځکه هغه زیرمې چې د ځمکې لاندې موقعیت لري که چېرې خدای نخواسته دا یوارې وچې شي، او د دغه خلاو یا د تخو تشو له کبله چې هلته رامنځته کېږي د ځمکه نشست کوي یا کینی. موږ په تېر کې په غزني همدارنګه که ورته وګورو کجکي نه پورته او د قندار دغه ځایو کې ځینې داسې راپورونه درلودل چې ځمکه ناسته ده یا د ځمکې نشست تر نورمال هغو ډېر دی. نو یو وار چې دغه ځمکه کېناستله بیا هغه زیرمې چې خالي ځایونه و د اوبو د ساتلو دپاره هغه هم د تل لپاره له منځه ځي. یعنې دغه ځمکه هغه طبقات یې د اوبو د زیرمه کولو وړتیا هم له لاسه ورکوي، چې همدې کبله د ځمکې لاندې د اوبو د کارونې لپاره باید ډېر پام وشي تر څو نه یوازې په ښه توګه هغه وکارول شي بلکې د تلپاتې والي دپاره یې هم کار وشي، او نه دا چې هغه د تل لپاره دغه سرچینې وچې کړی شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی صادقي، ځینې داسې کسان شته چې که اودس کوي یا هم ممکن لاس مینځي واټر پمپ ورته چالانه کېدای شي په یو لیتر دې د چاره وشي، خو ممکن په دې شکل سره دی لاس لیتر اوبه ضایع کړي. د دغو خلکو لپاره ستاسو لارښوونه څه ده چې څه وکړي چې اوبه کمی مصرف کړي او اوبه ډېرې ضایع نه کړي؟
سلامونه چاروان صاحب تاسو ته او تاسو ښاغلي میلمه او اوریدونکو ته. رښتیا هم که تاسو وګورئ د افغانستان د اوبو زیرمې اگر چې خلک فکر کړي چې دا وافرې دي، خو دا یو ناسمه اټکل دی. زموږ تاسو هات دوه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې واټر سټرس ریجنز یادېږي چې د اوبو د کموالي سره هغه مخ دي، او په زمن کې زموږ د استفادې وړ او یا فیصد اوبه د زیرزمینی اوبو څخه کم کیږي، او په عموم کې زموږ یوازې صرف 1.5% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. کوم موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه، علت یې دا دی چې په افغانستان کې د واټر سپلای منظم سیستمونه نشته دي چې د اوبو څخه هغه استفاده یا ریګولیټری شکل باندې رامنځته کړي یا تنظیم کړي. نو اکثره وخت چې خلکو د اوبو نه استفاده کوي، چې دوی پمپونه استفاده کوي یا هم نور چارې، په دې شکل باندې دوی اوبه ضایع کوي. نو مهمه دا ده چې په اول کې خو د اوبو لپاره منظم سیستم ایجاد شي، که چېرته دوی د اوبو نه په کور کې په شکل دی بغیر د مرکزی سیستم نه استفاده کوي، مهم دا ده چې دوی کور کې د اوبو ذخیره لپاره ټانکۍ ولري، او دو اوغو څخه بیا نلونه دوی ایجاد کی چې دو اوغو څخه به دوی کوای شي د اوبو مصرف کنټرول منظم کړي.
بله سب ډیر زیات مننه. او تاسو ویل چې دی اوبو د توزیع سیستم په کار د چې اشاره مون نلونو ته دا یادونه مو هم د نلونو وکړه. حتی په ډیرو هیوادونو کې چې دا نلونه مشته په یغې کې بیا د سپما نوې طریقې ایجاد کړي چې اوبه ډیر کم مصرف شي. خیر شاخله مایر څنګه کولای شو چې د مزکی لاندې اوبو اندازه زیات کړو؟ داسې لارې هم شته؟
دقیقا دغه ته به راشم. زه غواړم یو شی اضافه کړم چې د اوبو استفاده او ضایع کول په دې خاطر ډیر دي چې یو سیستم نشته د اوبو د کارونې او د ګټه اخیستنې دپاره. یعنی په نورو ځایونو کې د اوبو دپاره یو منظم سیستمونه دي چې یو ځای رایستل کېږي، هغه بیا تصفیه کېږي او بیا توزیع کېږي. خو په افغانستان غوندې هیوادونو کې چې قوانین درست او صحیح نه دي جوړ شوي، تطبیق یې هم ستونزمن دی او د خلکو د پوهې کې ظرفیت هم ټیټ دی، نو دا خلا د دې لپاره رامنځته شوی چې خلک په خپل سر د دوکې لاندې د اوبو څخه کار واخلي او ډېرې ضایعات کړي. ضایعات هم تقریبا نه یوازې ځکه کوم مثال چې تاسو ورکړ په هغو ډول کېږي چې د یو عادي کار دپاره واټر پمپ لګول کېږي او استفاده اوبه استخراج کېږي، بلکې تر ټولو ډیر ضایعات چې ورکول کېږي هغه په کرنه کې دغه اوبو کارول دي چې هغه هم د کرنې یا د خړوبولو هغه طریقې دي چې موږ ورته د ویالې سیستم یا همداسې ټول پټي ډکې وي د اوبو څخانو. نو که دوه ډوله استفاده موږ لرو، یو دا چې په کرنه کې د استفاده ده او بل داخلي مصرف دی. که دا دواړه سره پرتله کړو، داخلي مصرف ډېرې لږ اوبه مصرفوي د کرنې پرتله باندې، نو اصلي ضایعاتو ته که موږ پام هم کوو باید نه یوازې دا چې په ټول د افغانستان په سره باندې باید موږ تر ډیره فوکس هغه وي چې کارونه کې دغه اوبو د ضایعات او مخنیوي وشي. یعنی هغه لارې چارې عملي شي چې لږ اوبه کارول کېږي. دوهم په ښاري سیمو کې چې هلته نفوس ډیر دی او د اوبو اړتیا هم هلته زیاته ده، نو هغه سیمو کې بیا هغه لارې چارو باندې تمرکز وشي چې هغه په کورنیو چارو کې لږ اوبه مصرفوي، لکه تاسو چې کوم مثال ورته ورکړ و چې دی عادی او داسا او نور کار اخیستنه د لپاره باید واټر پمپ ونه لګول شي. دا یوازې په ښارونو کې دقیقا مثلا د کابل ښار، کندهار ښار، لوی ښارونه کې باندې نه دی فوکس هدف نه دی. یعنی د دغه ښارونو شاوخوا او د دې ښارونو څخه پورتنۍ برخه چې لکه مثلا پغمان شو، میدان وردګ شو، همدارنګه د دغه ښارونو پورتنۍ برخه چې هغه د اوبو د تأمین سرچینې دي، یعنی همغه برخې دي چې هلته ورښتونه کېږي، ځمکې ته اوبه جذب کېږي او هغه بیا ښارونو ته راځي. که چېرته هغه اوبه په همغو سیمو کې استخراج شي، نو بیا ښارونو ته اوبه نه پاتې کېږي. د ځمکې لاندې اوبو د چارج دپاره یا د هغوی د ژوندي ساتلو دپاره ډېرې طریقې شته. یو خو دا چې هغه په طبیعي ډول باندې دي، مثلا پخوا واوره ډېرې واردلې او د واوره به په ځمکه باندې ډېر مهال پاتې کېدله. دغه واورې ولې کېدلې؟ او اوبه یې مستقیما ځمکې ته جذبېدلې، تر ډېره فیصدي ځمکې ته جذبېدله او لږ فیصدي یې بهېدله. اوس چې د اقلیمي بدلون له کبله هوا ته ناسته یوه درجه دوه درجې توده شوې، دغه واورې ورښتې په بارانونو باندې اړولی او بارانونه په ځمکه باندې نه پاتې کېږي، هغه بهېږي. له همدې کبله د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه کچه هم کمه شوې ده. بل علت دا دی چې د دغه اوبو د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه لپاره بیا د اوبو د مدیریت لارې چارې ډېر منظم سپارښتنې ورته لري، او هغه دا چې که چیرې د سیلابونه کنټرول شي یا مثلا بندونه ورته جوړ شي چې هغه په دریو کچو کې دي، لوی دي، متوسط دي او کوچني اقدامات دي، دغه اقدامات که تر سره شي دغه اوبه بیرته ساتل کېدای شي. لکه د واورې د جبران خساري پر ځای باندې یا مثلا کمپنسیشن شي ورته په انګلیسي کې وایي، هغه پر ځای باندې کولی شي کوچني بندونه جوړ شي تر څو دغه اوبه په سیمه کې وساتل شي او هغه ځمکې ته چارج شي. نو دغه اقدامات هم په لوی مقیاس باندې وي، یا مثلا لوی بندونه وی چې یو خو میگا سکیل پروجیکټ ورته وی چې لوی بندونه دي، دغه څه متوسط بندونه مثلا 10 متره نه 15 متره، د دې څخه کوم نور خدمات پاتې چې د سیندونو په خواو کې لوی لوی حوضونه یا ځایونه جوړ شي تر څو دغه یا په هغه ځای کې چې دا اوبه بهیږي، چې دا اوبه هلته ورته هدایت شي او هغه ډنډ شي، دغه اوبه بیا ځمکې ته چارج شي. د دې ترڅنګ نورې بیا کوچنی میچاس باندې اقدامات مثلا لکه د ویالو جوړول په غرونو کې او په نورو دښتو ځایونو کې ترڅو دغه اوبه وساتي او هغه ورو ورو ځمکې ته چار شي. خو موږ او تاسو باید وګورو چې کوم توپیر شي د واورې څخه باران باندې په بدلون کې راغلی ده د افغانستان ټول سیمه تقریبا اغېزمنه کوي. یا مثلا په ډېرو سوالو کې دا توپیر لیدل شوی، نو په همدغومره کچه باندې د دغه اقداماتو عملي کول هم اړین دي ترڅو هغه کچه اوبه جبران شي ترڅو چې د واورې له کبله ځمکې ته تغذیه کېدلې. زما مطلب دا دی چې که چیرې خلک خپلو کورونو ته نږدې سیمو کې ویالې جوړې کړي دا ښه دی، دا یو ښه اقدام دی، خو هغه څه نه شي جبرانولی چې پخوا دغلته اوبه تغذیه کېدلې. نو زما هدف هم دا دی چې په لرو سیمو کې لږ څه نورو غرنیو سیمو ته باید امکانات ورته برابر شي ترڅو خلک هلته لاړ شي، دغه اقدامات پلي کړي، ویالې جوړې کړي، کوچني کوچني بندونه جوړ کړي ترڅو په لویه پیمانه اوبه هلته زیرمه شي، پاتې شي او دا بیا ځمکې ته چار شي. دغه اقداماتو په ترسره کولو سره کیدای شي په کلیوالو سیمو کې البته ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. په ښارونو کې بیا نور اقدامات هم شته چې خپل د صدقي صاحبان وسیلانه په دواره کړې ده، هلته هم ځینې داسې میکانیزمونه او لارې چارې شته چې لږ سیمه لږ مساحت غواړي او هغه په ترڅ کې د بامونو او د نورو پارکونو د موټرو د پارکینګ د نورو پخو سیمو اوبه په مسون ډول ځمکې ته هدایت کېږي او هغه د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه کېږي چې
بله انجینیر صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي. خو تر دې مخکې یو اوریدونکی لرو چې ډیر منتظر پاتې دی، ور به شو دته چې څه پوښتنه لري یا نظر مهرباني کوي. زابلی صاحب
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب او شیګان کلینه خبرې کوم.
سلامت اوسې، مهرباني.
مننه کوم میلمنو محترم ته سلام وایم. تر څنګه یو پښتنه او یو وړوکی نظر پښتنه می داد له انجینرانو صاحبانو سره، دلته زابل کې سي په یو سیمه کې په ځمکو کې ډيري برمی ول چې ډيري څاګانې کیندل کیږي، د دولت له خوا یې مخه نیول کیږي، وای تاسو باید پر یعنی د خپل ځکه لپاره یو یو برمه وکړي ځکه سي وای د وبو کچ کمیږي. آیا د دریاب وب، آیا د ځکه لاندې وب واقعا هم ډيري څاګانې ډيري برمی وب کومول شکایا؟ او بل کچیرته یعنی وګورو د جوړو څاګانو یا برمو ګټو ته وګورو، یو خایه ګټه داده سي ک جوړه وو سي مرو تاسو کولای سي ډيري وبلا غنه را وکړو راپور تکو ډيري ځمکه پر خړو بکو، خو ترڅنګ خطر هم ډير زیات مرو تاسو شاهدان یو د افغانستان یو تعداد کسان ډیر زیات کپلت کوي، بې پروايي کوي، دا غ څاګانو یا د برمو سرونه خلاص پرېږدي او موږ ته دي شاهدان یو سیمه شمان وخت په وخت الته ورغورځیدلی او خپل شیرین ژوند دی لاس ور کړی. څو شي به مسجد له جامع جمعه نه راوتم د لس دقیقې مخه، یعنی په د جامع جمعه مخې ته یو لس متر خواته یو څا سر لڅوینم چې الته ورته ګورم، یعنی ډیر جوړ هم و. نو آیا دا یو مناسب کاردا چې د یو جامع جمعه چرته یو ډیر زیات شمیر کسان هم وسی چې رب ته مات لري او دون لند فاصله کې ورته د دې څا سر خلاص ووسی؟ مننه.
سلامت اوسې، ډیر زیات مننه کور ودان. نو انجینر صاحب صادقی مخکې تر دې چې د زابلی صاحب خبرو باندې تاسو یا هم شاغلی مایر نظر څرګند کړئ، لومړی د شارونو په برخه کې وایست، د شارونو په برخه کې یو وخت د کابل ښاروالي له خلکو غوښتل چې د بامونو واوره په داسې ځایونو کې کوټه کوي چې خام بي، یعنی لاندې ځمکه یې په پاخه ځایونو کې ما اچوي چې تر څو کومک وکړي او د ځمکې لاندې جذب شي. دا څومره مرسته کوي؟ آیا نورې لارې نشته؟ مثلا په ځینو سیمو کې البته دا به کېدای شي په ښار په ځینو سیمو کې کېدای شي چې کندې ورته وکینی او هلته دا واورې راټولې کړي، هلته به په تدریج سره ویلې کیږي او په ځمکه کې به جذبې شي.
بل که څنګه چې ډیرو نقطو ته معیار صاحب مخکې اشاره وکړلم، د انسانیت یا بشریت پرمختګ د ځان سره مشکلات او چیلنجونه هم لري. یو د مشکلاتو څخه دا دی چې سطحې د طبیعي شکل نه تغیریږي، چې هلته کانکریټ رامنځته کیږي چې اوبو جذب ځمکې ته پاتې کوي، او بل خصوص په داسې ساحو کې لکه افغانستان کې چې هلته اکثره غرمۍ دي او داسې ډېرې منطقې نشته دي چې مځکې ته اوبه جذب شي، چون صخرهیي طبقې موجودې دي. نو د اضافه کول د کانکریټي ساحو یا د غیر نفوذي ساحو باعث دي کی چې د اوبو تغذیه هلته کمه شي. په عموم کې که وګورو د افغانستان 80% اوبه د زراعت دپاره استفاده کی د زیرزمینی اوبو څخه او یوازې نور 40% چې دي د نورو ضروریاتو دپاره په افغانستان کې استفاده کیږي. د 20% اوبه نه 80% زموږ د زیرزمینی اوبو څخه راځي چې دا په مرور د زمان باندې پایدار ځکه نه شي پاتې کېدی چې یو موضوع د تغییر اقلیم ده او بل انکشاف د شهري دی او همدارنګه نفوس انکشاف دی چې په هغو کې د آینده لپاره ضرورت یا ډیمانډ اضافه کېږي. یو کانسپټ چې اوس په نړۍ کې هر ځای د څېړونکو پام ځان ته اړولی دی او هېوادونه په دې باندې سرمایه ګذاري کوي په نامه د نیچر بیس سولوشنز دي چې ته څنګه وکولی شي چې طبیعت سره په همغږۍ کې هغه مشکلاتو ته حل پیدا کړي د اوبو په بخش کې چې ایجاد د شنه پوښونه دي او اکثره دوی استفاده د غیر نفوذي سطحو څخه لکه کانکریټ څخه منع کوي او دا مختلف شکلونه لري کېدای شي په شکل د یو جاهل اوسي چې په شکل د غیر طبیعي رامنځته شي یا ډېر په کوچنۍ سطحه باندې فرضاً که موږ وګورو کله چې باران کې د کور د داخل یا د بامونو څخه اوبه منظم شکل باندې جهات ورکړل شي د مځکې د لاندې ذخیرو کې هغه جمع شي یا هم د دې لپاره چې جذب شي د هغوی کار لابې چارې ولټول شي. یوازینی مشکل بل په افغانستان کې دا دی چې هلته د ډیټا یا معلومات موجود نه دي. دا یوازې دا د اوبو د بخش نه دي بلکې د جیولوژیکي جوړښت د مځکې هم مهم دی. یعنې موږ نشو کولای په هره ساحه کې اوبه مځکې ته جذب کړو چې کیدای شي هلته داسې یو سطحه موجوده وي چې هغه مواد محیط زیست ته یا اوبو ته مضر اوسي کې چون افغانستان کې اکثر هم داسې منابع شته دي چې هلته نور کیمیاوي مواد موجود دي او که چېرته موږ وګورو د افغانستان مرکزي ساحو کې لکه بامیان او شاوخوا نور ځایونه چې ما هلته خپله لیدلي کله چې هلته خلک څاګان اوباسي هلته اکثر یا ګاز راوځي یا ترخې یا ترش اوبه رامنځته کېږي. نو دا د دې لپاره موږ د افغانستان دپاره یو هر اړخیز پلان د مدیریت دپاره ضرورت دی چې تر اوسه نه تر سترګو کېږي او پخواني حکومت کې یو څه کوششونه وشول خو هغه نیم پاتې شول. د دې پلان کې مهم دا ده چې د افغانستان موجوده منابع د اوبو دا ټول وڅېړل شي چې دا څومره اوبه موږ لرو په کومو ساحو کې لرو او د اوسني او راتلونکي دپاره د اوبو ضرورت زموږ ډېر مهم دی ځکه افغانستان یو زراعتي ملک دی او زموږ پایداره پرمختګ هم د اوبو په مدیریت باندې اړه لري. نو هغه آینده کې مشکلات او کوم چلنجونه چې موږ سره دي چاره کېدای شي موږ د بیلګې په توګه د نفوس زیاتوالی او تغییر اقلیم دا هم په دې پلان کې باید موږ په نظر کې ونیسو او تر څنګ یې مانیټورینګ او د معلوماتو د ټولولو سیستم دی چې هغه کې د اوبو سطحې چې دا په کال کې څومره کمیږي او د کیفیت او استفاده نظارت یې ترمنځ رامنځته شي او په ځم کې یو قانوني فریم ورک یا چوکاټ د افغانستان په سطحه باید رامنځته شي چې دې ته یو قانوني بڼه ورکړل شي او که څوک د هغو لارښوونه تخطي کوي په همدې شکل هغه خلک باید جریمه شي یا قانوني چلند ورسره وشي.
بله ډیره زیاته مننه کورودان. بیا هم اوریدونکي لرو وګورو چې دوی څه وایي. ځان راو پیژنه آزادي رادیو.
بله السلام علیکم سروان.
و علیکم السلام مهربانی.
زاج مل خبرې کوم. زما یو پښتنه من منو ته خدا ده.
بله سی
چې زه خپل د اروپا کې ژوند کوم د تزیات اورشت کیږي په اروپا کې او د افغانستان وچه واده کله سمندر وجه سی کنه سمندرونه په اسیا کې نو دا څو وجه د اروپا کې ول د برزیات بران کې کلمي پختنه ده غیر جواب کې مننه
شه سیده مننه کور ودان بل اوریدون کوم لرود ځان راو پیشنه آزادی رادیو
سروان صاحب سلامونه قبول که سلامونه تاسو تاسو ملمنو تاسو السلام علیکم رحمت الله وبرکات
سلامت اوسه قاری سه پښتون مهرباني
تشکر زه خو مخکې غواړم چې یو نظر لندکې نظر درکم او یو پښتون لرم لندکې نظر خو مدارې سروان صاحب چې دلته د زموږ خپل په ولایت کې اول چې د امور رکوبي وستل د خپل چشات ته پاره یا د خوراک ته پاره دغه کوبو چې ثانان موږ وستل بیا برمی وهلې دا په 14 متر په جزوجان کې وته لري بر اخر 10 متر ته ورسېدل یعنی اوس موږ خپل د سراي یعنی نور ته څه موږ خپل په سراي کې درې کو دوه کوبه ولې دواړي وچې شي اوس په 5 متر باندې موږ ته وبراوځي نو زه بیرېږم چې کم دغه حالت پرمدغه رقم دوام وکړي شاید پر 100 متر به وبراوونه وزي او زه بیرېږم چې ترمزه کې لاندې غزاري مواد راوونه وزي ولې په دې خوبه دم په دم خشته زي ساعت په ساعت کال په کال ورځ په ورځ کښته ځي نو زه پر دې باندې زما بیره ده چې هغه زاري مواد چې تر مځکې لاندې دي یا نور مواد چې تر مځکې لاندې دي لکه معدن غوندې چې هغه په اوبو کې راونوځي دا به خلکو ته ډېر مشکله تمامېږي او بله خبره دا ده سروان صاحب موږ افغانان درې دغه لرو بدی لرو یو دغه اوبه چې موږ عباس رسوی نه لرو یعنی یو ساعت اوبه موږ ته پکاري د خپل برمومو دا خپل برمومو چلانه کړی هغه درې ساته دا وبه دغه شي د خدای وبه دغه روان دي هغه ورځ ما د مولاس خوشنو کمال ته مولا دا وبه دی ولا چلانه کړی ول د خدای وبه دی د خدای په وبه کې سکار اصل لري نو مال ته چې مولا زړه شوی پر د خدای پر وبه نه لري هغه امیان خنه یې بیا څنګه ولري او بل خبره ده چې موږ به سواد یو اگاین لرو دا به سوادي کچې د به سوادي د افغانانو او اخیری درجه ته رسیدلې موږ رسویو د بلنه پر لرو نو چې خپل په مابین کې رسوی نه لرو نو پر وبو به څنګه رسوی لرو سروان سازما پښتنه د ملمنو صدا ده
bale
چې دغه د اگاهی کچه تر یعنی کله لوړیږي تر څومره کچه پورې باید اگاهی خلکو ته ورکول شي باجی په باجی موارد کې خور کول شوی ده دغه د اگاهی کچه څومره باید لوړیږي چې خلک د دې کار اجتناب وکړي او دا د اگاهی دې مسولیت ته چاته
بله ډیر زیاته مننه سلامت توسې یو بل اوریدونکو همشته بیا به ورشم ملمنو ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
وعلیکم سلام سروان صاحب محترمه احسان الله داوری هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه
مهرباني کوي داوری صاحب
محترمه ډیر مننه کور ودانې چې موږ ته وخت راکې دغه د اوبو مشکل خو چې جوړې ساکانې دلته زموږ هلمند کجکی زمینداور کې ستا هغه داسې چې زموږ ټول مصرف هم پر دیوه برمه دلته موږ ورته برمه او هغه زموږ منطقه کې چې اوس 300 متره ته ورسې لاندې بیا هغه د دې شاکوب پیدا کوي چې هغه باندې بیا د خپل فصل رسی کشت ورسی نو د دې مشکلات خو ډیر دي دی د اول خو می باید دا وګه داسې طریقه باندې استعمال کی چې هغه خپل د کشت په اندازه باندې باید داخله استعمال کی بل دا چې زه خپلم د اوبو انرژي وزارت څخه می غوښتنه دا چې دلته زمر زمینداور ته یو کانال جوړ کړي نو به موږ د دې مشکل څخه خلاص شو په ټول افغانستان کې لمړی به دغه زمینداوري چې د اوبو د مشکل سره په 100% کې 95% د اوبو د مشکل سره مخ دی رواني اوبه خو یو څک نه لري مخ کې 15 کال هغه یا 14 کال مخ ته وي د کلی اوبه وي هغه د کاریزو اوبه وي کاریزو به ټول ختمې سولې یوازې او یوازې خلک به دې ته مجبور دي چې دغه د برمو څخه برمی ووي هغه بیا د دې اوبه ځینی استعمال کوي هغه کم دی یو یو چې
بیا څنګه استعمالوي د استعمال په برخه کې مش خو وس دا خو یو غم ده چې برمی جوړ څاګان کیندي او برمی وهي بل دا ده چې دا اوبه ډیره ډیره ځای کوي ستاسو په سیمه کې څنګه
زموږ په سیمه کې وبن نه ځای کې هغه په دې باندې چې خلک خپل کښنس پر سوالي د لس جریبه مخپل ګور محترمه مخپل شل جریبه مزکه خدای ستنه در معلومیږي ستونه قدرې دا جریبه په اصطلاح باندې به تاسو در معلومیږي
نه
در
معلومیږي
bale دونه قدرې وبما دونه قدرې غنم د کرلې دي اغه زو ورته څلورین چوبل رم څلورین چوبه
د ورځې په سولری برېښنا باندې دا اوبه راکاجم او بیا د خپل ځکه په اوبوم هغه داسې دي چې غنم اوس د تندې د لاسه پراته دي او زموږ پر اصطلاح باندې په ګلو باندې ګل ایستلی دي چې دا اوس که چیرې اوبم کیم بیا پیدا نه ورته کوي ځکه چې دوی په اول سر کې دوی تږي شوي دي. نو زموږ په منطقه کې اوبه اضافه نه استعمالېږي ځکه چې که چیرې د رود اوبه یا د روانې اوبه هغه باید سړی ډېرې استعمال نه کړي ځکه چې هغه د ټول ولس حق دی هغه باید ډېر استعمال نه سي. خو دلته داسې دي چې خلک اضافه نه سي استعمالولی هغه خپل د چې دی ضرورت ورته لري هغه قدر هم دی نه سي استعمالولی.
ډېره مننه داوري صاحب سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکی هم ډېر منتظر وای پاته شوره تخنیکي همکار وای دته نوبت ورکوي بیا ورشي میلمنو ته مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب تا عمر ګل اورېدونکو سلامونه وایم.
سلامت دی اس مهرباني
اکی ارزاب جی خبر کوم رښتام د وبو خدا چې وبو خو دوله د نعمت رحمان بابا وايي هغه خلک چې بیاځي خو بیاځي نو یو وری وبو شي بل وری بیاځي شي نو زه زاب بل کيم دا چې ولا کدا دا وری ورو شو ولا دا د مکی په نامه باندې او علاقه د دې سخت ورور کاریزونه کړه روان وو بیا پر دا سر باندې برمه وو ولې شین کما وری سولې نو بیا برمه سولې له باوی ورسته برمه وو ولې سولې برمه نو بیا دا کاریزونه دا چې وښ کړلو یو غړ په به هم وسنه کې پکې مګر پر سر باندې نو بیا داسې یو باغونه جوړ شو چې په خوا تقریبا تر میزان چې مکلی تیمون ول کې دی زه خپل ترن څلور ساعته مزل کړی دا منګری وسلن داسې پر دوا دقیقې یا پر درې دقیقې باندې خامخا باوري او باغونه وشيان دي. نو یو خاص دا کوو چې الله پاک او ساري وکړو چې رحمتونه وشي ن کتاب کې دا چې وایي چې هغه د اسمان اوبه دا د کرته اوبه تعلق سره لري لکه سره عاشقانې سي رحمت الله له پاس راوري نو بیا دا کرته اوبه راپورته کیږي او کله پاس بارانونه نه وي نو دا کرته هم کرته کیږي. نو رښتیا هم زموږ په علاقه کې پر لمخه پر دوه سګاز لاوي وسبه تقریبا تر شپېتو تر اویاو د سیاجاتن کې علاقه او سوایي دا کې به تقریبا تر د غره شدلې تر سلو غزو تر یو غزو پر ګورکلو پر شته پر بیا باندې تر یو نیم تر غزو لا رسیدلې د نور کډر څخه سوي دي او بیا هم الحمدلله دا شمسان شي دي دا د یو نعمت اعلی ده چې دا غدا د خلک هر یو د کاریاس خاون شو نو خدای پاک رحمت الله مقیه
ډېر مننه سلامت اوسه سلامت دي مننه مننه ور به شو ملمنو ته لمړی معیار صاحب تاسو مهرباني وکړئ لمړنۍ اوریدونکو مزابله صاحب وای ډېری برمه واقعا هم د بزکلاند یو بو ساته ټټوي البته مش خو په دې خبري وکړي خو دی وای چې عامه په هواي په کار دی یو خلک نه پیژي زموږ ځینی اوریدونکو فرضاً یو دوه کسو په فیسبوک کې مراته لیکلي چې دا خو دې خدای کارونه دي د خدای دا دنیا مهمه نه ده ابل دنیا مهمه ده. نو کله چې ذهنیت دا سی وي څنګه به عامه په هواي خلکو ته ورکو مهرباني
دقیقا ګورې ډیر څه مثالونه ورکړل شول هم د خلکو او تاسو کوم چې کوم ټکو ته اشاره وکړه مې خټکه ده خو د موږ د خلکو د سواد کچه لاندې نه معلومیږي چې ارته خدای تعالی ته پریږدي او در حال کې چې خدای تعالی مرته ویل چې د موږ مخلوقات کې تاسو فکر وکړي او د هغه څخه ورسته ذکر وکړي او له هغه نه بیا ورسته کارته واخلي نو موږ خلک نه یوازې چې فکر نه پکې کړی د کوي نه بلکې دا رقم به مورید او به مسولیت ترګرځونه هم کوي چې دا خپل د تولن یو د دین او د هرڅه په دیون ګوري د زابل څخه اوریدم چې څنګه کړی شي د وبو کچا کمې وی دا دقیقا نه کارته وبو په هغه پیمانه نه چاش کېږي لکه څومره چې استخراجيږي نو څومره چې آیت لګوي یا لګیږي مصرف شي چې نو د قرضداري او باقیداري رامنځته کېږي هغه تشال دقیقا په ځمکه کې زیاتیږي او دا د دې لامل کېږي چې وبو نورم ټیټی شي او کم شي خو که چیرته څوک د سیم څخه په سولار باندې اوبه راوباسي هغه بیا د ځمکې لاندې اوبه کچه نه ټیټوي. څو متناقض نظریات دلته وړاندې شول. یو دا چې شبرغان څخه یو کس پوښتنه وکړه ډېر څه کومنټ ورکړه هغه دا چې ملا امام د مسجد چې د خدای په اوبو کې ته څه کار لري. نو خو ستونزه هم دغه ده چې خدای پاک خلک کړي هر څه په اندازې سره اما دا چې ته څنګه کاروي نو دا یو بې مسؤلیتي کاروي. دا خپله د څرګندونه کوي چې دا خپله په دې مورد نه پوهېږي کو دموګه او تاسو د ټولنو هغه مشرتو به یعنی راشي په دا رقم خلکو پلاس کوي چې پرمختګ نه کوي.
نو همدغه د اوبو د کچې د لوړولو مسؤلیت هم تر ډېره د حکومت دی، د چې هغه د رسنیو د لارې د نورو د لارې باید خلکو ته آګاهي ورکړي، زده کړه ورکړي، او نور هم که څومره چې د سواد کچه او نورو کچه زیاتېږي هغه په خپله دغه معلوماتو کچه زیاتوي. که موږ ورته وګورو همدغه ملا صاحب باید د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا تعقیب شي او هغه حکومت ته وسپارل شي چې ولې په دا ډول څرګندولې کړي. موږ د چاپیریال ساتنې اداره هره ورځ مصروفه ده، لګیا ده خلکو ته د چاپیریال د اوبو او نورو په عامه پوهاوی ورکوي، په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې جوماتونو کې خلک دا رقم بېرته د هغه سم مسیر څخه اړول کېږي. یو بل شی چې زه غواړم وویم هغه دا چې د ځمکې لاندې اوبو په اړه ډېر غلط ذهنیت هم شتون لري، لکه څنګه چې د هلمند څخه هغه اورېدونکي وویل چې هلته د زمینداور لپاره یو کانال هم په پلان کې شوی و پخوا د کرنې وزارت، چې کله د کجکي بند د برېښنا تولید زیاتېده نو هلته اوبه لاندې خواته ډېرې دي، او دا اوبه بیا کمال خان کې کم نه شي بیا ټول ایران ته بهېږي. نو د دغه اوبو د زیاتې اوبو د خوشې کېدو لپاره چې څو دا په افغانستان کې دننه وکارول شي، د یو کانال پلان شوی چې په زمینداور کې چې تقریبا 3000 هکتار ځمکه خړوبوله، خو د هغې چارې اوس هغه متاسفانه پاتې دي. هغه غلط برداشت دی ځمکې لاندې اوبو دپاره دا دی چې دوی وایي چې اوبه د ځوان د شل جریبه ځمکې لپاره غنم خړوبوي، دا خپله د اوبو د ما د نظره د اوبو ضایع کول دي. دا ځکه چې دا د یو هدف دپاره چې هغه د دې دپاره مناسب نه دی دغه اوبه کاروي. څوک د ځمکې لاندې اوبه کاروي هغه باید په څاڅکې خړوبونه کې یا هم د پایپونو په مرسته په خړوبولو کې وکاروي، تر څو هغه محصول هغومره محصول ترلاسه کړي چې یعنی په لږ اوبو ډېر محصول ترلاسه کړي، تر څو دغه طریقه تر ډېره په باغدارۍ او نورو چارو کې ښه پایله ورکوي. اما موږ تاسو وینو چې دا ډول کسان ډېر لوی پټي شل جیرې به ځمکه ډېره زیاته ده او دا پر اوبو باندې خړوبوي، او هغه هم اوبه هغه خړوبېدونکي اوبه چې مصرف د اوبو پکې بخیل وړ دی. بل ټکی دا دی چې د پنبې څخه وروسته غنم ډېره اوبه کاروي، نو چېرته اوبه لګوي؟ کروندګر باید دومره پوه شي یا حکومت ورته دا بندیز پرې ولګوي چې که چېرته دوی د ځمکې لاندې اوبو څخه کار اخلي نو هغه باید هغه کښت وکړي چې په لږ اوبو ډېر حاصل ورکوي یا لږ اوبو ته اړتیا لري. نو زموږ د ټولنې دغه واقعیتونه دي او دغه ستونزې دي لکه تاسو چې واورېدلې، او د دغه رقم غلطو کړنو ته دوی فکر کوي چې دا صحیح دي، او د دې لامل کېږي چې وروسته اوبه مصرف شي او هغومره چې اړینه ده دغه څخه محصول ترلاسه نه شي.
بله ډیره زیاته مننه، سلامت اوسه. انجینر صاحب صادقی، د بل اوریدونکو پښتنه دا و چې ولې په اروپا کې ډیر ورښتونه کیږي، ولې زموږ په هیوادونو کې کم باران وري، او په عین حال کې که په دې اړه ورته ووایس چې کله چې په کوم ځای کې ونې ډیر وي رطوبت ډیرې جادي شي هلته هم له ورښت سره مرسته کیږي او کنه؟ مهرباني.
مننه ګوره، دا دنیا چې خدای په خلق کړی دا یو شانتنه ده، نو د هر ځای چې د اتموسفیر فرق لري. په زمن کې که مشخص هم د دې سوال ځواب ته راشو چې افغانستان کې ولې ورښت نه کیږي، علت یې دا دی چې اصلي منبع د ورښت وریځې دي، او وریځې په موږ د اوبو لپاره یو سایکل لرو چې اوبه کله په شکل د باران یو واورې ورېږي بیا د جریان پیدا کوي، یو څه قسمت مځکې ته جذب کېږي او نورې انداز سمندرونو ته ځي. نو دا اسمان ته اوبه بېرته چې راځي ده کله چې د سمندر په سطح تودوخه لوړه شي هغه په شکل د تبخیر یا بخار باندې بېرته ځي هوا ته یا اتموسفیر ته په شکل د وریځو باندې رامنځته ځي. د وریځو په انتقال کې بیا باد یا شمال مهم رول لري. کوم وګورو په اروپا کې اکثر ځایونه تاسو وګورئ، د خپل هم هالند کې دلته به تاسو مایل دین ځکه د 2% نه لوړ ونه وینئ چې دلته غرونه نشته کې. نو په افغانستان او داسې مرکزی آسیا کې کوم وګورو ولته ډېر لوړ غرونه دي، نو د حرکت د وریځو نشي کولای چې یعنی تر ډېر لرې مساحې پورې ولاړ شي. نو اکثرا دوی غرونه هم باید بعضو وریزو کی چې هغه انتقال دی او ساحل بحر نه تر افغانستان پورې راورسی او د همدې کابل هم دا دی چې دا وچ اتموسفیر لري او الته رطوبات دی هوا.
انجینر صاحب د زمک سمندر څخه دی زمک د ساحل وروالای دا هم رول لري او کنه لري
همدغه اصلي علت یې همدا دی چون افغانستان په اوسط ډول د شپاړه سوه نه تر 2000 متره پورې او بعض مرکزي سیمو کې تر 4000 متره پورې د بحر د سطح نه لوړ دی او په اروپا کې اکثره ساحې ډېر لوړې نه دي لکه هالند کې بعض ځایونه دي چې غربي اروپا ته دلته چې د بحر د سطح څخه لوړ دي یا تر 500 تر 1000 متره پورې هغه ارتفاع یا تفاوت دی هغه دی دی بحر د سات ارتفاع او په بل موضوع ته چې تاسو هغه وکړه د شینوالي یا د طبیعت موجودیت ته او اکثره ساحو کې په اروپا کې خلک ضرورت نه لري چې دوی لکه په افغانستان کې خپلو کروندو ته اوبه ورکړي بلکې کوم بارن او ورک چې کی یا په کال کې 400 میلیومتره نه زیات دی چې دوی ضرورت نه لري چې بیا مزکه تا نور شکلو باندې وبور کی اما ورښت یا باران هم دوی ته کافی دی خو په افغانستان کې بیا دا چاره داسې نه ده مونږه افغانستان کې په څلور فصله لرو چې په څلور فصلو کې موږ په ژمي کې او یو څه بخش دی په سرلی کې موږ ورښت لرو بیا نیم په سرلای وړای تر منی موږ بیا ورښتونه نه لرو او دا داسې وخت دی چې
اشاده ضرورت اوبو دی نباتاتو دی. بله ډیر زه مننه سلامت اوسې او مایر صاحب یو اوریدون کې مو د فیسبوک لاله لیکلی دی د دوی پښتنه دار چې وای هجرت الله تنها بلې ماینوم سي پلاټو دی وای په افغانستان کې د یخ فابریکو زما د سترګو لیدلې حال دی یو د یخ فابریکا شپګ انچ د چلو پاکي او خوږی او به تلری ور ساته بی ځای مصرفی وی یوازې د ټانکی د پخولو لپاره حال دا چې یو قسم د یخ فابریکې شته چې د جال سیستم لري چې په ډیرو کم او بو کار کوي د خوږی او به ډیر کم او محدود دي نه پېژم په دې اړه معلومات لري او اصلا سوال په مقصد هم پوښ وی او کنه
او دقیقا داستونزه په خارونو کې تقریبا ډیر زیات ده نه یوازې دا چې او به البته د یخ جوړولو لپاره کارول کیږي بلکې د فابریکې د یخولو لپاره هم او به کارول کیږي او کافي کې ډیر زیات کچا مالګه ما چول کیږي چې دا او به کله بیا ورسره د فابریکې څخه به هر ته بهږي دغه پاک نور او به نور سیمه ورسره تیزابي کوي او هغه هم د کارون څخه وباسي خپل د چاپیریال ساتنې ملي اداره په خوا موثم دنه دا رقم فابریکې څارلی دی خو متاسفانه چې اقدامات یې البته د قناعت وړ نه دي د دې فابریکو د لپاره څو زړه چې یو خو باید د فابریکې په لری ځایونه کې جوړ شي او داسې ځایونه کې چې هلته د اوبو سرچینې ډېرې وي مثلا د لوی سندونو او د پاکو سندونو ترڅنګ خو هلته بیا څو زړه چې دوی هغه د اقتصادي مصرف له کبله دوی د فابریکې ته ډېره په لوی ښارونو کې جوړوي ترڅو د انتقال یا د یخ د لیکس کار آسانه شي او یا البته د برېښنا نشتون په غلرې د سیمو کې د دې لامل کېږي چې هلته یخ فابریکې جوړ نه شي زما په نظر وړاندیزم ورته دا دی چې په ټولو ښارونو کې اوس دغه فابریکې باید معنه شي د جوړول او د اوبو کارول یې ځکه په ښارونه د افغانستان ټول هره ورځ تقریبا د اوبو له ستونزو سره مخامخ دي او نوره مخامخ کېږي او دا فابریکې هغو لرې سیندونو ته یا هغو ځایونو ته ولېږدول شي چې د سیند ډېرې اوبه موجود وي او د هغې څخه په استفادې باید دا اوبه یخ جوړ شي او بل دا چې د سولار انرژي اوس ډېر امکانات د دې لپاره مهیا کړي دي چې د دا ډول فابریکې لپاره د برېښنا سهولت رامنځته کوي نو او د سولار تقریبا په هر ځای کې شته تقریبا د وړي په ورځو کې خو باید همیشه د دې امکانات سو پوتنشیل شته چې سولار کار ورکړي نو که چیرې دغه ډول فابریکې د ښارونو څخه لرې جوړ شي دا به د ښارونو د اوبو په د په تامین کې یو مثبت رول ولري د دې ترڅنګ باید دغه فابریکو څخه د رابایدونکو یا وتونکو اوبو نظارت هم وشي تر څو هغه مالګینې اوبه یا هغه مالګه چې ورسره ګډې دي هغه نورو په نورو اوبو ورګډې نه شي چې هغه بیا نوره لاندې برخو کې کرنه او د څښاک اوبه زیانمنوي په دې
لکه د ټکی ته پام وشي. بله ډیر زه ته مننه انجینر صاحب صادقي د قاری صاحب پښتون نیوان دښنه دا و چې وای کال په کال د شاور څاغان نور هم دوی جوړوي ځکه چې وب کمیشي د دوی تشويش دا و چې بیا به دغه وب چې اکثرا دوی د چاک لپاره استعمالي زهرجن مواد به ورسره ګډ شي دا خطر څومره شته؟
رشته هم اوبه لکه مخ کې چې معیار سره بوله جذب هم ځکه ته ډیر بتی دی او په کوم شکل چې استخراج دی نظر جذب د اوبو ته په ډیر ساري شکل دی او علاقه هم دا دی چې کال په کال ساتنه د اوبو ټیټیږي نو مهمه دا ده چې خلک د اوبو څخه د استفادې نوې لارې چارې ولټوي مونږ مخکې ویل چې اتیافسد او بل افغانستان د زراعت لپاره استفاده کی او زمونږ زراعت خړوبول سیستم یې دلته کوم شکل چې موږ استفاده کوو ان انوي شکل دی چې فلډ اریګیشن دی چې ټول پټای نم دوي اراده ارځي ضرورت کې دی چې نه یې صرف یوازې بوټو ته ضرورت چې ته وبوره سره کوتل فلډ کوي ان په شکل به سی لو بی وبوره کوي او په زمون کې موږ داسې بوټي او داسې قیمت بها محصولات ته مخه کړو لکه ډېر دي چې کم یو بوتام ضرورت لري فرضاً الوویرا بوټي دي دا ډېر کم یو بوټه ضرورت لري او په زمون کې نظر غنم ته یا نور ان انوي محصولات ته حاصل هم ډېر دي یا فرضاً ګلخانو ته مخه کړل دي او د
مشخص انجینر سپری ورسوي کې په ورسوي کې مش خبرونه درلوده دي انج په باره کې هانک او وای دا ډېر کمی وب غواړي او ګټه ایم ډېر ده دا تاسو چې مثالونه ورکول یوه دا هم کړئ شي
هانک چې د اصل هغه بیا یعنی او بیا رایت ضرورت نه لري هغه کېدای شي په داکټو کې خلک اکثرا شمال د افغانستان کې استفاده کوي 2014 کې خپل هم د بخشي کرن وزارت سره مو کار کړو هغه د موږ د دې کار کړی یعنی هغه او بیا رایت به هغه ضرورت هم نشته وي او بل یو موضوع چې اوس ډیر ده هغه د چې څنګه وکولای شي د افغانستان کې اکثرا ځاهو کې موږ یو فصل حاصل ترلاسه کوو خداس لارې جوړې دي چې د تغیر اقلیم سره په مطابقت کې دي چې شنو خونو څخه استفاده ده په اوسط ډول کزه درته وایم د 200 متر مربع دی پوره چې خلکو نور کله غنم په کرل په ایوریج اوسط ډول کله نه لاس په 1000 افغانۍ کوي درلوده او مونږ ورسته بیا ګلخانی الته معرفي کړې و چې دوی ترکاری پاتو نور محصولات التزارا کول او د کالتر پینځه لکه پورې یعنی څو ساو چنده د اې زیات و نو خلکو ته هم مهمه ده چې د درک کړي چې دا وبه دایمي نه دي د کومل صاحبان دي یا فرزند عام خلک دي د څه باید کوشش چې وبه د تل لپاره نه دي او د نفوس چې لږیږي آینده کې زموږ ضرورت او بوت زیاتې غذات دیږي نو بدیل لارې چارې باید ولټول شي
ډیر مننه سلامات اوسه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند راګونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې د زمکه لاندې اوبو په سرچینو خبرې کوو زموږ ملمانه دي انجینر محمد عاصم مایار او انجینر وحید الله صادقي کته سي درنه اوریدونکو هم د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر لري لمر سره په دې ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 سلور سوشل دوویشت یو سلو دولس شپک سلویخت سفر یو اوریدون که لرو زن رو پیشنه.
السلام علیکم محترم اسمت ساروان صاحب، سلامون او نیکی ایلی تاسی و محترم دوالو انجنه صاحبانو تا و
سلامتو صاحب
اوریدون که تا اولانده کوم سلامون او نیکی ایلی
منانه
کشمیر خان زرملوالم خیبر پختونخوا عارفون نه معرفه نولی حالم سپلاین کیم ډیر پاتې شوم خو خیر خبره نه د میلمنو ډیر ښه پر معلومات ورکړه او د اورېدونکو ډیرې په زړه پورې او دلچسپه پوښتنې مې زه به یو لنډ نظر ورکړم. نو دا خبره خو دغه موضوع چې د ځمکې لاندې اوبو باندې ده، خو اما زه یو څه بل نظر هم لرم. اوس مثلا دغه باج اوس لکه مثلا د مخ په هواد چې د دریا یامو چې دا متر کومه ځای سماته معلومات محترم سروان صاحب یا تاسو موږ ټول ته معلومات چې دغه یامو دریا په څیر د تاجکستان طرف ته کوم دا شته چې د ټول په خې دې ډېرې ښې جوړې کړې او د موږ د هواد طرف ته شي دغه پښتو چې دا مطلب جوړ نه دي پښتو نه دي نو د دې وجه نه دا کارونه زمکي مثلا دا هم لبینه چې ځای کیږي یا یو خبره ده او بل دې نه علاوه نور به دا شی ډیر بندونه یې شغه شهلا بو سمستر
کشمیر خان صاحب دا اوس بل موضوع ده سید چلو بو سراړه لري خو مشت زمکي لاندې او بو باندې خبري کوي ډيري
نو بس یو فستانه به مېلمنو نه بیا ولا ما په ډېری بخنه سره چې تاسو وخت مې ضایع کړ
نه اله ده سلامت دې اس کور ودان چې ټلیفون مو وکړو بل اوریدونکو له روز ځان راو پیښنې ازادي رادیو
فاروان صاحب تاسو سلام او دې مېلمه په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدر دې مل لغمان
مهرباني همدر صاحب
دما خو یو دغه سی پښتنه د ساروان صاحب له دې مېلمه محترم نسی د مخکی ویل سدا باران د سی موهیت سره اړه لري نو زما دغه پښتنه د دې د مېلمه نسی آیا دا کله د باران توپانی حالات اختیاري تبا کوون ک دا هم موهیت سره تړلې کدا د دې قدرتیا پټ ویلې سو دغه پښتنه
سید مننه بیا هم دا موضوع هم زموږ له اصلي د باسه اصلي موضوع سره اړه نه لري خو خیر که بیا هم ملمنو د دوړو اوریدونکو په اړه څه نظر درلود کولای شي چې جواب ووي یو اوریدونکو بل همشته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د کندهار څخه میم الف پوپل خبرې کوم د ازادي رادیو محترم کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نیکی هلی د پروګرام موضوع پکله جست فقط غواړم دا نظر ورکوم چې زه فکر کوم په تیر واتو کالو کې د وشکالی د کابل او د تاغه ټکنالوژي د رامسته کېدو له کابل ډیر خلکو په غیر منظمه توګه په کلیو کې پولیسوالي کې دغه برمیک شلې دي او د سولر انرژي په واسطه دوی د اوبه د مزیک سره باسي سولر انرژي پنځه انچ شپږ انچ اوبه مطبختانه کده دي ضرورت کني د اوبر روان دي سار چې د ولګي جو اتومات فقط تل مر سره او دا تر مازیګر تر هغه وخت دی چلی چې لماری کې په کار کې نه نه مشتي سي ټول ته معلومات چې دا کار د کابل څخه د نظم د نشټون د کابل څخه په د دولت تخوا څخه په منظم چوکاټ د نشټون د کابل چې سم کنټرول سي او هر چا خو سره نه د برمیش کول دي مشتي سي ټول ته معلومات چې په شهرونه کې د اوبو د څنګه د او د چود څنګه د اوبو ستې کښته سي وي دي ګنډ شمیر خلک زه پیژنم چې ګڼو مشکلات سره اخته دي زما په کلی کې خلک اوبنه لري ګرد تقریبا ګرد د سره برمی والی دلته په شار کې په 25 متر کې 30 متر کې اوبه اوس په 25 متر کې وبسته ډیرم ساګام د داستون سره مخامخ سول سره برمی والی بیا مشکل موږ لرو چې هغه برمی پر بازي پر ماین متر ریګ نړیږي غټو برمی ته حکومت اجازه نور کې د ډیر مشکلات سره خلک مخ ته ده دغه برمه په خزه فکر کوم چې حکومت ته باید باندې کې د دې لپاره بدیل لارې پیدا کې مثلا ځکه د خوشتي پیټ کانال د شنور د بیا ریسټمنه ور برابر کې ترڅو د مزکی د ساتي وب بیرته راپورته شي کړي دا بګن د جدي مشکلې په ډیر نږدې کې مننه
مننه له تاسو څخه هم سلامت دی یاست مایر صاحب په افغانستان کې قوانین مشته کنه دی پرمو دی وبو څخه په دغه شکل سره د استفادې په باب او کنه
موږ یا افغانستان په ورته وګورو د قانون لاخ ډیر زیات تشلرو نه یوازې دا چې په دې اکل قوانين نشته بلکې یوازې د افغانستان د اوبو په قانون هم چې په ورسته کې بیا پاس شو خو دغه خبرسته بیا هم ځینې تغیرات پیدا راغله نو دغه قانون نو ورسته باید د اوبو د نورو برخو لپاره هم طرز عملونه او لارښوونه چمتو شي وای چې متاسفانه اغه اوس مهال نشته نه وایي دا چې شتون دی غو یو لامل دی دی او بلکې دا ډول طرز عملونو شتون هم که چیرته په قانونو کې دغه تطبیق یا د میکانیزم هم نشته چې دا بیا بل ستونزه لوی ستونزه دا نشي کوي په خلکو باندې هغه تطبیق کړي نو حکومت ولی نه یوازې امنیت او اقتصاد نه دی بلکې نورو برخو ته هم پاملرنه ده. په دې هیله چې حکومت د قوانینو جوړولو ته چې اوس متاسفانه اوس یې هغه میکانیزم هم د تقنیم د جوړولو ته ډېره درولی دی دې برخې ته پاملرنه وکړي او د تر څو د حکومتوالۍ هغه اساسات د کاغذ پر مخ جوړ شي او بیا وروسته به یې د پلي کولو دپاره ورو ورو لارې چارې وسنجول شي او تر څو بیا افغانستان یو سم لوري ته لاړ شي. متاسفانه اوس موږ په داسې یو تشه کې شتون لرو.
بله ډیره زیاته مننه. او ښاغلی صادقي د مخکینی اوریدونکو تر خبرو پورې چې وایي چې دا طبیعي پیښې دي چې مثلا له باران سره طوفان راشي او کرانه شي، دا هم داسې ده لکه دوی د ډیرو باور داده چې خدای پاک چې وغواړي همداسې کیږي، که دوی هر څه کوي که خدای پاک ونه غواړي کوم تغییر نه راځي بیا. لیکن دې ته متوجه نه دي چې خدای پاک یو سیستم جوړ کړی دی، لکه همدغه ټکنالوژي چې اوس انسانانو جوړه کړې ده، که ښه استفاده کوو نو هغه د ګټه به ترې اخلو، که بده استفاده کوو لکه د لدې برمونه چې بده استفاده کوو له همدا ټکنالوژي په ځای دي چې خیر را ورسوي تاوان را رسوي. دوی ته تاسې څه وایست؟
ډېر جالب سوال و. ګوره د افغانستان اکثرا چې موږ کوم بدبختۍ تننم ګاللې دي اکثرا زموږ د وګړو نه پوهی ده. تغییر اقلیم د نړۍ په ساته یو د لاملونو څخه دی چې طبیعي پیښې لکه تیز بارانونه یا طوفانونه همداسې اکثره هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغه په غرقېدو باندې دي. نو هغه ټول د تغییر اقلیم که موږ وګورو دا د انسان د فعالیت څخه دی چې دوی فعالیتونه په شکل دی رامنځته کړي دي چې کاربن ډای اکساید او نور ګلخانهي ګازونه زیات تولیدوي او په اتموسفیر کې د هغو کچه زیاتي بل باعث دي دو کې چې د ځمکې سطح تاوده شي او کوم بارانونه چې فرضاً په شکل دی واورې وای هغه په شکل دی بارانو کې یو که واوره نور کله تر درې څلورو میاشتو په غرونو کې بوه اوس هغه زر ویلې کېږي چې سیلابونه رامنځته کړي. نو دا خو د انسان چې کله خدای پاک خلق کړی دی هغه ته یې مغزه ورکړي چې دونه استفاده وکړي. او زموږ تاسې بدبختانه اسلام هم داسې دی چې زموږ ته یې پلار نیکنه راپاتې دی بیا زموږ نه زموږ اولادو ته پاتې کېږي او یوازینی مرجم چې دا هغه موږ نه قرآن ته راجع کړي هم نه حدیث ته راجع کړي بلکې زموږ ملا صاحب د مسجد چې تشی ویلې دي تر کوم حاله چې هغو زده کړې کړي دي د نوو په رڼا کې خپل ژوندونه مخکې بیایي. نو مهم دا ده چې موږ قرآن په شکل د اساسي باندې ولولو حتی د لمونځ چې کوو د دې په مفهوم نه پوهېږي اکثره خلک بدبختانه چې لمونځ ولې کوو او د زموږ د لمانځه د الحمدلله یا فرض نورو سورو چې موږ لمانځه کې ویلي خو معنی څه شی ده. نو مهم دا دی چې هر شی موږ د خدای په اکثره هغه نه کړو د انسان د خپل اعمالو ځواب ویونکی دی او په آینده کې دو پوښتنه هم زموږ تاسو نه کېږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت انجینر او همدارس محمد عاصم مایار د جرمنی په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت سیرونکي چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعت اوریدئ شئ.